واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنر مرستیاله میرمن کیلیټی کلیمنس وایت نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانان له پامه وغورځي ټول باید په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د پرمختګ او د افغانانو د وقار او عزت د خوندي ساتلو په خاطر په ګډه سره کار وکړي د عفو نړیوال سازمان یا امنسټی انټرنیشنل پر طالب چارواکو غږ کړی دی چې نجونو ته د تعلیم او زده کړې اجازه ورکړي ځکه چې دای یو بنیادی بشری حق دی د دغه نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ خبره کړې راغلی دی چې د افغانستان برحاله چارواکي د خپل مسؤلیت پرانا کې مکلف دي چې د غاصل مراد کړي د افغانستان د معذور شوی حکومت د ملي امنیت د شورا یو پخوانی مرستیال عبدالحکیم نورزه چې تیر کال د حکومت له زوال نه وروسته خارج ته وتلی بیرته خپل هیواد ته راستون شوی دی د علماو د پخوانی شورا غړی مولوي عبدالخبیر هم له خارج نه بیرته افغانستان ته راستون شو د سیاسي چارو لپاره د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د څلور شو ولایتونو د ښځو په شمول د مدني ټولنو له استادو سره ملاقات وکړ د افغانستان د سوداګرۍ د خونی او پانګې اچونې حیات چې دا وخت د روسیې په سفر بوخته د هیواد له شرکتونو سره افغانستان ته د تیلو ګاز او غنمو د صادرولو په باب خبرې کړي په افغانستان کې د بنیادی خوراکي موادو به د تیریوي مشت په موده کې برابر 3% لوړ شوې ده د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن ناوړی د یوکران جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي وایي چې له روسي سره روان جنگ اوس په وی فیصله کوونکې مرحله کې داخل شوه چې نتیجه به په اوږده موده کې د یوکران په راتلونکي باندې ژوره اغیزه ولري د ناتو د تړون د یو شمیر غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې مشري د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن کولا پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه وکړله د یوکران د پوز د محاربوي اړتیاو د پوره کولو په موضوع بحث وکړ روسیا هڅه کوي چې د یوکران د دانباس او دونیتس پراخه زراعتي او صنعتي سیمې اعلان کړي او په قراره قراره کریمیا د ټاپو وزمي په څیر په خپل خاوره کې شامل کړي کرملین وایي چې د برېټانیا حکومت د خپل دوه واتباو د سرنوشت د ټاکلو په خاطر د یوکران په ختیځ کې د روسي پالوا یاغیانو سره مذاکرات وکړي د غدواړه کسان چې لیو المغربي ځوان سره یو ځای روسي ځواکونو په یوکران کې نیولیو د روسي پالوا بلتون غوښتونکو یوې محکمې ورته وړم ورځ د اعدام سزا واوروله د واکمن بهارتیا جنتا د نېشنلست ګوند د یوې غړې لخوا د اسلام د پیغمبر علی السلام په شان کې د سپکاوي نه ډکو خبرو وروسته د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د پولیسو په ډزو کې د څو تنو تنکې ځوانانو له وژل کېدو وروسته کړکېچ زیات شوی دی د برازیل پولیس وای چې و نیول شوی کس برېټانوي ژورنالیست او د هغه هیواد د بومیانو د چارو د ماهر او لرغون پیژندونکي په وژلو اعتراف کړی دی ویل کېږي چې په دغه مرګانې حمله کې د امازون د ځنګلونو د قاچاقبرانو او مافیایي ډلو لاسو د برېټانیې حکومت د پراخو ولسي احتجاجونو وروسته د چهارشنبه په ورځ افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمېر پناه غوښتونکو د استولو لومړی پرواز فسخ کړ په افریقا کې روانې تباه کوونکې وچکالۍ تر ټولو زیات تاوان د سومالی خلکو ته رسولې د هغه جنگ ځپلې هیواد د 14 میلیونو نفوسو له جملې نه څه باندې 8 میلیونه خلک په اولګه کې شپې ورځې سبا کوي مرګ ته ونږدې شوي دي سو لنډ تازه خبرونه د چین د سمندري پوست تر ټولو غټې او پیاوړې جنگي کښتۍ لوهاسا ټایپ 55 د جاپان په سمندرګي کې مانورونه اجرا کړل د الجزیرې تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې د نظامی چارو څېړونکو په دې باور دي چې د هند د پاوز اجري کول به تبا کوونکې عواقب ولري د هند حکومت هر کال په خپل پاوز باندې او 1.6 میلیارد ډالر مصرفوي چې امریکا او چین وروسته د پنړیوال کچا تر ټولو غټه نظامی بودیجه ده څولیخ کلن یمنی ژورنالیست صابر الحیدری د عدن په ښار کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی. د رویټرز اژانس وایي چې بم د هغه د موټر پورې نښلول شوی. د بشری حقوقو د څار مؤسسې له روسیې نه غوښتي دي چې د یوکران په جنګ کې د منع شوو تخریبي ماینونو استعمالول پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر فلیپو ګراندی وایي چې سکال د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه د جنګ، تشدد او ظلم په وجه څه باندې 9 میلیونه خلک په داخل کې بې ځایه شوي دي او یا ګاونډي هیوادونو ته پناه وړي. امریکایي ځواکونو د سوریې په شمالي لویدیز ولایت حلب کې د دوو نظامی هلیکوپټرو په وسیله د چاپې په دوران کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش تجربه کار بمساز احمد الکردی نیولې. د فرانسې خبری اژانس د عین شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې امریکایي عسکر چربانګ مالی د الحمیرا په کلي کې واقع د یو کور له پاسه راښکته شو. د برما یا مایانمار پوځي جنټا د مخالفانو د اعدامولو د پالیسۍ نه دفاع کړې او وایي چې ضرورت یې لیدل کیږي. د فرانسې، جرمني او ایټالیې مشرانو پرون د جمعې په ورځ په کیف کې د جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکي سره ملاقات وکړ او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی طبي مشاور یواتیا کلن انټونی پاوشي په خپله د کورونا د کوروناس ویروس نیولی دی. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي مرکز وای چې د 1990 میلادي په لسیزو کې د ساړه جنگ د دور د پاتره رسیدو وروسته بیا په نړیواله کچه د اټومي وسلو د سلاکوټونو او انبارونو پراخېدل په چټکۍ مخ پر وړاندې روان دي. دا نړیواله مؤسسه وای چې د نړۍ د ټولو اټومي وسلو نوی په سولو کې د امریکا او روسیې سره دي، خو چین هم لګیا دی خپل اټومي سلاکوټونه او انبارونه ډکوي. چین د اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو لپاره 300 سیلوګانې جوړې کړې دي. د امریکایي ساینس پوهانو د یو تازه رپورټ لمخې د روان میلادي کال په پیل کې د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره مجموعا 2200 اټومي سرګلولې وې. د اټومي سرګلولو طاقت 100 چنده زیات شوی دی. په ان واحد کې کولی شي چې د واشنگټن ډی سي په شان په یو پر نفوس ښار کې څه د پاسه 3,300 انسانان وژني او یا سخت ټپیان کړي. او ویل کیږي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د قندهار د ښار په مختلفو برخو کې بلبورډونه یا لوحې لګولې دي. پر یوې لوحې باندې ښکل شوی دي چې زموږ مسلمان خویندې دي د الله تعالی د فرمان پر اساس د حجاب اغوستل لازمی وګرځي او دا د پابندي یا محدودیت نه ګڼي. پر یوې بلې لوحې باندې لیکل شوی کومې مسلمانې ښځې چې حجاب نه مراتي د څاریو په چیر ښکاری. د خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د طالبانو د خوا د میرمنو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وغندله او وی ویل چې په دې هیواد کې میرمنې د ناوړه حالت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې کمشنر میشل بلچ وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره وخت تجربه کوي، خو طالبان تل وایي چې د خلکو حقونه یې خوندي کړی دي. د دې موضوعګانو په اړه نور معلومات له وحید فیض څخه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري کمشنر میشل بچلټ وایي اوس په افغانستان کې میرمنې په سیستماتیک توګه ځپل کیږي او طالبان د فرمانو په صادرولو سره په افغانستان کې د خلکو حق او ازادي سلب کړي.
Let me be clear.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو په سیستماتیک توګه د ښځو ځپل دي. د ښځو په تګ راتګ شدیدو محدودیتونو تقریبا د هغوی د ژوند په ټولو چارو منفي اغیز کړی، چې روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د ښځو او د هغوی د ماشومانو لاسرسی هم پکې شامل دی.
مشل بچلت ویل د سولې په لور د افغان ولس د تګ لپاره دا مهمه ده چې ټول افغانان په سیاست او نورو مهمو پریکړو کې برخه ولري، چې د میرمنو او نجونو د غږونو شاملول هم پکې دي. خو طالبان تل وایي چې د میرمنو حقونه خوندي کړی دي.
اسلامي امارت هغه اداوي ردی سي غني
په افغانستان کې د بشر حقوق غیسی وی دی یا د بشر حقوق نور کول کیږي.
بلخوا د بخنړیوال سازمان پر نړیوال ټولنی غکړی چې طالب چارواکو سره په لیدونه کې د انجنونو د زده کړو حقونه سره کرخه وګرځوي او له طالبانو غوښتي چې پرته لزنده ټول انجن ته اجازه ورکړي چې خوانځي او تولاړي شي.
دا مو بعد از ای که گروه طالبا قدرت بعد از گرفتن مکاتب لیسه و متوسطه و روی دخترها در افغانستان بسته، سازمان عفو بین الملل به خاطر این موضوع به شدت نگران است. ما این عملکرد طالبا را خلاف موازین حقوق بشری و تعهدات بین المللی که افغانستان در قبال قوانین حقوق بین الملل داره میبینیم.
بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د چاشمې پر ازول چې نارینه باید په نړۍ کې د سولې له خبرو څخه د مرمنو لری کېدل او دروي. خغلی ګوتریش ترګند کړه له اوکرين څخه نیولې بیا تر افغانستان او لمیارمار څخه بیا تر مالی پورې د سولې په خبرو کې د مرمنو نشټون ښکاره کوي چې د قدرت د تعادل نشټون او دوامدار مرسالري څنګه موخته ماته راکوي.
نن نه شخړې جنسیتي نابرابرۍ مېرمنې او نجونې په متفاوته او غیر متناسبه توګه د دې تاوتریخوالي او ناورینونو د اوږدې مودې ټولنیزو او اقتصادي اغیزو له امله اغیزمنې کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د برالاینس په افغانستان کې د خپل ماموریت پای ته رسیدو سره په خبرې کړي اعلامیه کې خوانځي ته د نجونو پر نه تک او د مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. مېرمن لاینس وایي د سولې مذاکراتو په نتیجه کې بریالیتوب د جمهوریت او طالبان ترمنځ د موقت حکومت په اړه موافقه و چې طالبان پکې شامل وي چې د کار با د جمهوریت ټول شمولیت او همدارنګ د بشري مدني سیاسي او د خزو حقوقو په برخه کې لاستراوني خوندې کړي وي. زیاتوي دا کار نشونه ثابت شو او جمهوریت حتی د نړیوال ځواکونو لوتلو مخکې سقوط وکړ. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی یو هیئت مسکو ته تللی دی او ټاکل شوی دا هیئت به د روسي شرکتونو سره افغانستان ته د غنمو، تیلو او غازو د برابرولو په سر خبرې وکړي. په پام کې ده چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست به هم په نږدې راتلونکي کې مسکو ته سفر وکړي. د معلوماتو لمخې افغان سوداګر په کابل کې له روسي څخه د 1.8 میلیون ډالر په ارزښت توکي چې اکثره غنم او تیل دي واردوي. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مرستيال خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه کړه.
الکوزي صاحب د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی او پلاوي مسکو ته تللی.
باندې اوځو تیر افتا یا ولاس ورځې مخکې روسي د تجارتي اتشې سره یو ملاقات په تجارت سره مګزاره کې وو. د بعضي مشکلات او پرابلمونو په اعتبار باندې څه خبرې وشوې. د دې پیشنهاد دا و چې هلته یو کانفرنس ته په روسیه کې تجارتي اقتصادي منتج په غوږ کې شرکت وکړي او ځینې یو مساوده د همکاري هاي تجارتي په نامه باندې د دواړو ملکونو په خا جوړ شوی و. د جمهوریت په وخت کې او هغه به هم د اوتاق تجارت د مسکو سره امضا شي. نو د هغې په خاطر باندې دا د اوتاق تجارت او سرمایه ګذاري لومړنی معاون هغه یونس مومان د خپل اداري سیال سره پرو مسکو ته هم شي مقاومات سره خصوصي خصوصي او د اوتاق تجارت د مسکو سره لیدنې لرلې. په کنفرانس کې شرکت وکړو. کنفرانس عمومي و. د نورو مرکزي آسیا هیوادونو خلک نور هیوادونه د ایران او پتا د چین او د هندوستان او د نورو ملکونو هغه خو عمومي مسایل وو. اما هغه مشکلات او هغه پرابلمونه چې موږ د دوی سره لرو په هغه باندې بحث وشو. د دوی سره تجارت لرو. تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي، خصوصا زموږ په صادراتو باندې. د دوی هغه خدماتي ټیکس چې هلته ورځي هغه زیات دی، تقریبا 13% دی. او ضمن زموږ اسناد چې ورځي موږ فرضاً کشمش ته د دې نه صادروو. زموږ د کشمشو هغه د کانټینر پولی دوی ارزشی فرزند $10,000 دوی ان $10,000 نو په دې خاطر باندې هغه د پیسو مقدار د خپل ډیټابیس لمخینه نیسي هغه نو فریسي چې په ماسکاو کې خرڅیږي هغه داګه چې دا په مونږ او جاپان نه چې پکې راځي د جاپان ته نو فریسي نو ویاس په جاپان ته نو فریسي نور ملکونو سره دا تعامل لري د ایران سره خصوصا هم ازمن سره نه لري دا زموږ تجارانو ته ډېر مشکل دی چې یو کانټینر څه مونږ د دوه کانټینر مرسته کوو نو دا مسایل ورسره طرح شول روسانو سره دوی علاقه ښیي چې په دې باندې به د دولتونو په منځ کې خبرې وکړو تاسو خپل دولت ته ووایئ او موږ هم کوشش کوو چې نور خصوصي سوداته دا خبرې زموږ روانې وي او انشاءالله چې دا مشکل به دته حل کړو
ویل کېږي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر به هم مسکو ته لاړ شي ساسي معلومات په دې اړه باندې څه دي
بلې او دا حتی هم دغه مشکلاتو د دې پرابلمونو د تجارت د ښه والي په مقصد دا نن هم دغه مربوطه سکتوري وزارتخانو په منځ کې غونډه وه وزارت خارجه کې په دغه میکانیزم او په دغه سفر باندې بحث وکړي فرق به وزیر تجارت پر راس کړي او د نورو ادارو مسؤلین د دولت د امارت باندې او سکتوري خصوصي به هم ورسره ترڅو سفر وکړي په هغه مسایلو باندې خصوصا د امارت باندې تیل ادا او د هغه ادا د مقصد چې د روسیې سره غذایي موادو په برخه کې او د نفتي موادو په برخه کې قراردادونه وشي چې ترڅو دغه روان مشکل چې په نړۍ کې د وچکالۍ او د کرونا او د دغه جنګي شرایطو په اساس باندې چې د اوکراین او روسیې د رامنځته شوې تدابیر ونیول شي او د قیمتۍ نه په افغانستان کې مخنیوی وشي په دغه مقصد باندې دا حیات انشاءالله چې په راتلونکي کې ورځو کې به یا د دې میاشتې په جریان کې به سفر وکړو
اوس مال د افغانستان او روسیې ترمنځ د راکړې ورکړې کچه څومره ده
ډېره زیاته ده کمه شوې ده موږ داسې تقریبا په حدود د $3 million $1 په کال صادرات لرو روسیې ته دا هم کشمش دي وچه او تازه میوه ده یو څه او د روسیې نه تقریبا د $150-$160 million په ارزښت باندې غذایي مواد او سوختي مواد او ساختماني مواد راوړو
د مراکې نه مننه
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شئ لملتیامو د تل پشان مننه
په واشنگټن کې افغانستان د امریکا د باندنیو چارو یو غټ ټکی ګڼل کیږي خو د چړونکو په باور په اوکراین باندې د روس د حمله وروسته زیات پام اوس اوکراین ته ورشته دي دغه ډول په اوکراین باندې د دیموکراتانو د واکمن مخالف جمهوری غوښتونکو ګوند ترمنځ په ډیرو خبرو اتفاق ښکاري خو آیا د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکو تګلاره په همکاري دښمنۍ او کپه شکلتیا ولاړه ده شهناز نفیس په دې رپورت کې په واشنگټن کې د امریکا د باندنیو تګلارو د څېړونکو نظر وړاندې کوي
د امریکا د کانګرس غړي تر ډېره حده د اوکراین په اړه یو دریس لري د ډیموکرات واکمن او مخالف جمهوری غوښتونکو ګوندونو غړي او مشران اوکراین ته د سفرونو ترڅنګ حالت د روس پر ضد د مقاومت لپاره د مالی او پوځي مرستو ملاتړ کوي خود غټول اتفاق د شلو کالونه د زیاتې مودې پورې د جګړې بل میدان افغانستان لپاره ان لیدل کیږي
I think it's been in the months since then
زما په فکر د 13 اگست نو وروسته میاشتو کې داسې کارونه وشول چې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ګوندونو ترمنځ په افغان تګلارې اختلافونه لا نور زیات شول او د دواړو ګوندونو لپاره ګران شول چې د راتلونکو په اړه یو متفقه تګلارې وټاکي بل مسأله دا ده چې په اوکران کې د جګړې لامل د واشنگتن ټول پام هغې خواته واوښته او افغانستان اوس په بهرنی تګلاره کې لومړیتوب نه لري
ولسمشر بایدن او نورو حکومتي مشرانو ویناو داسې تمې پیدا کړې وې چې د افغانستان د پوځیانو د وتلو وروسته به امریکا په افغانستان کې هم په یو یا بل ډول کې خکیل پاتې شي خو په اوکراین کې د جګړې پیل کېدو او د طالبانو د سخت دریزه تګلارو له امله د واشنگټن او کابل ترمنځ واټن نور هم زیات شو
په افغانستان کې ژور اختلافونه شتون لري پولیس او قضایي سیستم فعالیت نه لري نو څنګه تاسو د یو داسې تحریک لپاره تګلاره جوړولی شئ چې واقع اخیستی دی خو په بشپړه توګه فعاله نه دی؟ د دې په پرتله اوکراین یو عصري فعال حکومت لري او د روسیې پر ضد ټول یو موټی دي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کوي.
د امریکا د دفاع او باندینو چارو وزیرانو لوید آسټن او انتونی بلینکن په ګډون په سنا کې د مخالف جمهوري غوښتونکو ګوند مشر میچ میکانل او د استازو د جرګې رئیسی نانسی پلوسی د اپریل او مئی میاشتو کې اوکراین ته سفرونه کړي. خودواړه ګوندونه به لا نور وخت اخلي چې د افغانستان په اړه هم یو دریځ خپل کړي.
زما په فکر اختلاف یوازې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ نه دی، بلکې په دواړو ګوندونو کې دننه هم په افغان تګلاره بیلابیل نظرونه موجود دي. په ډیموکراټانو کې داسې ډېر غړي دي چې په افغانستان کې د پاوز پاتې کېدل غوښتل او ځینو د هلته نه د وتلو ملاتړ کوو. دغه حال د جمهوري غوښتونکو د غړو هم دی. زما په فکر افغان تګلاره د ګوند په حساب نه ده. په دواړو ګوندونو کې داسې غړي شته چې د طالبانو د تګلارو سره اختلاف لري.
دا وخت د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا تګلاره څنګه ده؟ آیا د همکاري، مخالفت او که خپلتیا وایو؟
زه د افغانستان سره د امریکا تګلاره یوه محدوده خپلتیا ګڼم. امریکایي چارواکي د طالبانو سره لیدو کاته کوي، خو دا هم واضح ده چې امریکا به دوی په رسمیت ونه پیژني. زما په فکر امریکا به ټول امکانات په پام کې نیسي. زما په فکر امریکا په داسې کومه لاره کار کوي چې وکړی شي د طالبانو سره کار وکړي. خو دا وخت موږ د طالبانو د واکمنۍ یوه اډانه وینو، خو د واک یو مرکز نه وینو.
د واشنگتن او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د بشري مرستو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستل شوي، خو څېړونکي وایي ځینې ستونزې داسې دي چې دواړه غاړې پرې بدل نظرونه لري. شہناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
درنو ورېدونکو، په دې وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په لویدیځ د هرات په ولایت کې د وچکالیو او د اوبو د کمښت له امله د وروجو کرنه نږدې څلور چنده کمه شوې ده. د چرواکو په وینا هر کال 2000 هکتار ځمکه شولې کرل کېده، خو اوس 3000 هکتار ځمکې ته کار راغورځولې دي. سیف الله احمدزی له هراته رپورټ شالېږي.
د هرات د گذری ولسوالۍ سیاوشان سیمه د بزګر د شلو د بزغلیو په کرلو بوخت دی. په داسې حال کې چې د شلو بزګر د اوبو کمښت سره مخ دی، خو بیا هم وایي چې وریجې د کوکنارو په پرتله یو ښه کښت دی او کرلو ته یې دوام ورکوي.
خو فضل خدا اگه شلی باشه ای باشه به حساب کشت ما باشه، بر جریب سخروار شلی جواب میده. سخروار شلی ما جریب 100 من 60 من برنج میکنه. با بازارم اگه بازار برنج کمتر باشه عرض برزه برسه پیلی به حساب قیمت، خوب بازار ما میشه.
خواهی شما این است که اوز نکارم حرام عجیب کارم که هم خداوند برای آدم خیر و برکت میده، هم از نظر تمام جامعه یک کشتیه که هم علاقه من دینم نمیقدر.
بلخواتا ده هرات ده کرنه ده ریاست چرواکی وای چه ده شلو کخت پا ورستی و دو کلونو که ده بو کمخت لامله نگده چلور چند ده کم شو.
خو د خوشکستاری د عمل سره شش کال د ورجو باندې چې کمم ځکه تر کښت دوی لاندې واغ ډیره کم و، هغه تقریبا څه بالا 3200 هکتار مزکه و، او د دې امید ستا چې 4500 تن ورجې به حاصل په لاس باندې راسي.
کرن ریاست چارواکی زیاتوی چې په راتلونکي کې به د اوبو کمښت د سلما بند اوبو څخه پوره کړي. تر ډیره ورجې د هرات ولایت په شپږو ولسوالیو لکه چشت شریف، اوبې، کروخ، گذره، انجیل او زندجان ولسوالیو کې کرل کېږي. صدری لیلافر او رشتي د ورجو هغه ډولونه دي چې په دې ولایت کې کرل کېږي. صفی الله احمدزی، امریکا غگ، هرات.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر پینزو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو اوس به امریکا ته درغلی هغه خبریال کیسا واوري چې له نوو راغلو افغانانو سره څه ډول مرسته کوي اسماعیل حقمل دوه کاله مخکې امریکا ته راغلی او تیره میاشتې د افغانستان د خوست په ولایت کې د میشتو هغو وزیرستانی کډوالو کورنۍ ته نغدي مرسته ټوله کړې چې پاکستانی تیارو یې کورونه بمباري کړي دي
زه اسماعیل حقمل یم او سره همکار مې غلی محمد شاه احمد
اسماعیل حقمل څو کاله مخکې د افغانستان په خوست کې خبري آلو خو دوه کاله کېږي چې د امریکا د ټیکساس ایالت په سن انټونیو ښار کې ژوند کوي هلته چې د 13 اگست راهیسې زرګونه افغان کډوال دیره شوي دي د دغلت افغانستان راغلو هغو کورنیو سره کومک کوي چې د دې ځای له ژبې او قانوني پروسو سره نابله دی وایي یو وخت نورو خلکو له ده سره ورته منډې کړې وې نو احساسوي چې په اول سر کې ژوند څومره له خنډونو ډک دی
مثلا کله چې د دوی نه ګرین کارډ ورکیږي او یا نوی ګرین کارډ اخلي یا سوشل ته اپلای کوي او یا کمپنۍ ته کار ورته کار روزګار پیدا کول په دې کې ورسره ډېره مرسته کوي دلته چې دی اکثره اپلیکیشن آنلاین دی او کمپنۍ لپاره نو هر اپلیکیشن تقریبا لږ تر لږه نیم ساعت وخت نیسي یغې کې بیا د ټاکس فورمونه دي چې هر کس د ټاکس فورم ډکیږي
اقمل او ځینې نور ملګری په سن انټونیو ښار کې دی وی افغاني خیریه ټولنې لاریم کډوالو سره کومک کوي او لکه د احمد صابر په څیر ډیرو هغو ته خیر رسیدلې ده
وخت چې کوم کسان راتلل هغه خپل تجربه په اساس نه هغه ادارات چلته د منګستون ځل کېږي پیدا کړی دي او د نوي کسانو سره دلته دغه ټولنه خپل کومک او همکاري کوي
دا پخوانی خبریال هر ورځ د خپل وطن او خلکو اقتصادي کړاو څاري او ورسره د نغدي کومک لپاره په امریکا کې لښتمن او افغانانو مرستي راټولوي د او ملګروی دا لګه مو د مخ کې د خوست هغه وزیرستانی فامیلونو ته 15000 ډالر مرسته راټول او ورولې غل چې پاکستانی تیارو په بمباري کړي و
وزیرستانی کډوالو چې په خوست او کونړ کې د ګوندی هوا د بمباري ښکار شول پاغه دغه د قربانیان سره مرسته و چې مونږ بس پر راټول کړل او بیرته خوست کې ملګرو ته ولېږل او هغې هلته دوی ته وسپارله قومي مشرانو او مدني فعالانو په حضور کې
دی وایي د دغې مرستې موخه دا وه چې وښې کرښې او بمبارۍ یې نشي بیلولی او د یو بل پالنه به دوامداره ساتي
دا هم د دې خپرونې وروستی رپورټ یوه سوریایی خبریاله چې له امریکا ژغ سره همکاري لري او د جګړې له امله له خپل ښار څخه بې ځایي سوې ده اوس د بې ځایي سو په یوه کمپ کې ژوند کوي او په دغه کمپ کې د ژوند د څرنګوالي په هکله رپورټونه ورکوي تفصیل په دې رپورټ کې
خبریاله نوروز رشو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سوریې په شمال کې د شهباب سیمه کې په دغه کمپ کې ژوند کوي نوموړی په 2013 کال کې د آیفرین ښار ته د ترکیې د ټانکونو له ننوتلو وروسته له خپلې کورنۍ سره د زرګونو نورو کسانو په څیر د خپل کور پرېښودو ته اړ شوه د هغې کور په توغندي ولګېده او پلار یې ووژل شو رشو اوس د جګړو له امله د بې ځایه شوو خلکو په یو کمپ کې ژوند کوي
د پلار لمرګ وروسته پوه شوم چې ژورنالیزم څومره مهم دی دا مې درک کړه چې په دې ډول حالاتو کې څنګه خبریالان په خپله د خبر په یوې برخې بدلیږي دوی هم قرباني واقع کېدای شي ما درک کړه چې ژورنالیزم زما په شان کسانو ته له دندې ورآخوا نور اهمیت هم لري
یو دیرش کلنه رشو اوس د امریکا غږ او نورو خبری ادارو لپاره په کمپ کې د میشتو کسانو د ژوند څرنګوالي په هکله راپورونه جوړوي له کومو کسانو سره چې نوموړي د مهاجرت او بې ځایه کېدو مشترکه تجربه لري
۱۹۹۹
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.